سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند راپورونه لرو. په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیت روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولای شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خپرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,70,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر کړه شوې دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې لسیمې اوزي. د خبرداري خبرګونونه هم پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلې دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او ورستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګله دېش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګله دېش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډېر زوړ شوی دی.
نسید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سره جوړ شوی دی. د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وي. په دې ناسته کې به د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان میرمنې ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ځانګړې ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشرې په توګه خپل وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه بعد د اغلی وطن بیوا دند درواني میاشتې په ورستیو کې پاتې ورسیږي. او د خاغلی نصیر احمد فایق په خبره د زیناسي د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همچنان در این جلسه سایر
په دې ناسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. د غرض د ناستې له پیل وړاندې به د خزو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نهو غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي او په دې کې به په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نوموړي وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استازي به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه څرګندونو نه یوه ورځ وروسته کېږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د ښځو د نه ګډون پرېکړه احمقانه وبلله. نوموړي پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبري کانفرنس کې وویل
هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې روان دي دا په بشپړ ډول د تحمل وړ نه دي. دا هیڅ د منلو نه دي. دا احمقانه دي ځکه په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لوی ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناستې تمه لري چې په خپلو بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. له ډلې یوې افغانې ښځې چې نه غوښتل په راپور کې نو خپور شو. ازادي راډیو ته وویل
نو د یو افغاني نجلۍ په صفت باندې زما غوښتنه د دې غونډې له ګډونوالو څخه دا ده چې لومړیتوب د افغانو نجونو پر وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دې ته لومړیتوب ورکړي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه چې په اوس وخت کې افغانان ته ډېره مهمه ده.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په خبره د روانې سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. وروسته دا محدودیت په شفافیت ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې او د خپلو کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځنډولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو د اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت له مخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تامین کړي. هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له دریګونی کړکیچ سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقلیمی بدلونونو له کبله وچکالی او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا ککړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درېګونی کړکیچ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 له جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالی او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. هغه له پارک ویلي چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکیچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توانیې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هېڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسېدونکی او بزګر عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللي دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالي شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM تازه اعلان کړی چې اوسې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 زره افغانان یا خو دننه بې ځایه شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی: د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشومتوب د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسېدونکې فریده چې ورسینی لورې په غېږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي، هڅه کوي چې په یاد کارت کې له ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده. ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ما ته بیا ډېر کارت هم راکړو چې ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شی دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیغو اوسېدونکې عقلي چې لمسۍ په کور کې پیدا شوې او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسۍ مې شوې، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړئ. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړئ. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولرئ او د واکسین کارت خوندي وساتئ. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتاب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شری ناروغۍ نمونیا پولیو ژبیا ډیفتیریا سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغۍ دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې دې کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتاب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ترانو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوی سره اوسئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرایلو د پوځ د عملیاتو په دوام له دې ښار د خلکو د وتلو بهیر روان دی، اروپایي ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د غزې او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې پر اروپایي مشرانو فشارونه زیات شوي دي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
اروپایي کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ، خو داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالره کېږي د اسرائیل صادرات اغېزمن کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکېل هستوګن او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بنګویر او د مالی وزیر بزلیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وځنډول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي دي او دا تمه کیږي چې هغه به ونه منل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسېدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانستلو اعلان کړی دی. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانستې وي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایلو د پوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پوز اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا 1,000,000 نفوس 370,000 تنو به د سیشن بتر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماواسي سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل دا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشې کول او د حماس ځپل دي.
لا خبرونو ور اخوا
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبانو حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نو خبر شي ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلي دي او د ګرځنده ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټي کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دي نو زموږ کارونه ټکنی سوی. شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستونزو سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي. لکه څنګه چې په شتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کړي ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکې دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
وای فای موقت شوه.
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی. ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې ویونې راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حجیزیت ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوه. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې د هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوې ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دند لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نوی غوښتل پر راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لاره وه د ډي سي او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غلطه د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوه. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافي حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمه خبرسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیل ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو او د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 غونډیو هیوادونو سره نخلوي، پورنو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بی سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
سموک غاګل آزادی رادیو اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمه بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافی نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانې غیر پلانې دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمه ایز چارواکی وای د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وای د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره په کې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لګ دی. دوی زیاتوی تر څو چې دا خار معیاري نشي او به برېښنا ونه لري نه پکې سوداګري چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستو نو ته سره جوړ شوی دا د خانای داوود خان دی وخت خانای بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره ګون جوړیږي او مطلب ما امریکا ته د دکان جوړنګ سکنه شندان دکان نه خونه دي اول وګوره دا خټ دکان نه یو لږ څه نه وته راځي سرک هم جوړ شي د وبستم هم ته برابر چې څوک بلته پنګوین ته لخه کی سرمګزاری به کې اجتماع شتمن خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي ور پوری ودانې به جوړیږي ترڅو خستم ته برابر شي.
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکو سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکو زیارت خان وویل
حکومت هم هم فائدہ ده او عوام هم فائدہ ده ټول مخکښ ته فائدہ ده دمګه د دې حکومت یا د دې واکمنو نه داغه انزور کوم چې موږ مشر پلان ته ډیر خوشاله یو بازارونه او خلک مو بیکار دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلی شي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډېرې شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرور ده ځکه چې خاري ډېر غیر منظم ده او بل کچیر د ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت سره لوړ کړي او همداشان به سرمایه‌ګزاران به سرمایه‌ګزاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویب دل اړین کار بودی وایي دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قاسم وویل
کار تقریبا نزدې سوی ده خلک برا غواړي د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو یو سره به دا خبره کوو پلان ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دوه حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی، تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته په خپل ځای کې عملي شي.
یاد دیوی د خارونو تنګوالی په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګریزو سیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتیح لچی ټول جوړ غاسیت من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شي کېږي، پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش دی دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره تر سره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سره رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سره رسوي یعنی پدې کې چې دی لومړی حجره د چې دی په پرو کاریوت کې ځکه کیږي یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منس کې حجره کم محتویات چی دی هغه ډیریږي کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی د حجره اوجدیږي کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخه باندې ویشل کې یا د داخلي مواد په دوه برخه ویشل کېږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامسته کېږي کله چې ژوروالی په کې رامسته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او ورسته یو حجره مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي و هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لاندې د سویل سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کیږي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ ویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې همدارنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کیږي رامنځته کیږي امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي له هم دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بل اخر د دې ځینې مرحلې تر سره کوي چې بل اخر بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی چې میتوسس او میوسس دی میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي دا زموږ خلې دی چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي تاسو دغه دوران پیژنو دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سره رسیږي یعنی کوم محتویات چې دی موږ وايي حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایی حد ته عظمي حد ته ورسیږي یعنی د دې حجره نور دې ته آماده او وسې چې شو کې ویش تر سره کې دغه دوران کې موږ وايي نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه سیده چې د جی زیرو په نامه سیده خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو سنتیسس وایو او گروت تو وایو گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي په دې مرحله کې کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو بیا چې کې جزیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسي ترسره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي بیا نو چې کیږي هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي، چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو د چیکیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ وجود هغه کم چیک پوینټ وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی لکه په نور لاری کې چې ترافیک ولاړي زموږ د حجې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي پر مخ ولاړ سي بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي که چېرې دا وجود ونه لري د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کېږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دی. دویمه پوښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي په اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګ د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګ ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچني مالیکولونو چې د نیکوټایډ په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګ نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ا درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجيني قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم یې په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسې وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې ده هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي ان ا چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ د توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو.
آر این ای چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډی این ای چې د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ای کې دی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي او مسنجر آر این ای چې د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. ریبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کم د ډی این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړیږي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان اي نوی پوړینې مثال د ډي ان اي پولومیرز چې دی نوی پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان اي لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان اي د کاپي کولو وروسته موږ او تاسې وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان اي د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان اي معلومات د آر ان اي ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپله یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې دغه کم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این اي کم پولیمرونه چې دی د ډي این اي پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این اي چې کې ورته برابري، او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي، او یو پوړ د ډي این اي د جوړولو لپاره د آر این اي ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب د آر این اي د قالب پر بنسټ د ډي این اي پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د آر این اي د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دوی اخیرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این اي پولیمرونه د مثال د آر این اي د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان اې چې کېږي د مسنجر آر ان اې د اصلي ډي ان اې څخه جلا کېږي، او د ډي ان اې جوړښت پکې کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان اې د هدایاتو له مخې مسنجر آر ان اې منځته راځي، او دا چې د په هسته کې چې کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر ان اې چې وه هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپله د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې وه هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عملیه کې د ډي این اې د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این اې چې د هغه هم برخه پکې اخلي، چې عموما ډي این اې چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر این اې جوړیږي، د آر این اې د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره چې شي جوړیږي پروټین جوړیږي. دا د ډي این اې کم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر این اے د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډي این ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه چیکړله په ډي این ای کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ای چیکړله جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیز لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکشي کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جینټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جینټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پوښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملي دي واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.